په افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. خو پیل خبرونو کوو. زه نوري اسنوري اورم. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د سمدستي پیلېدو لپاره د اروپایي اتحادیه او د کاناډا د غوښتنې هرکلی وکړ. د سعودي عربستان پاچا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي چې هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. په بیلاروس کې چارواکي وایي د تېرې ورځې د مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 633 اعتراض کوونکي نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. چارواکي د لغمان په لشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د لشنګ ولسوالۍ په جبون سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړ چې د پشاته مولو لپاره دوی د هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغه طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
وسلوال طالبانو 15 مهم غړي وژل شوي، اته یې سخت ټپیان شوي. په وژل شوو کې 15 هغه وسلوال طالبان هم شامل دي چې دوی لیزري سلاح کارول.
د دولت زی په وینا د وژل شوو طالبانو جسدونه په سیمه کې پاتې دي او یو شمېر وسلې هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. د 209 هم شاهین قلو اردو د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه برید کې 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دغې قلو اردو په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیښه د سبزي کار په کلي کې هغه وخت رامنځته شو چې کله دښمن د دفاعي او امنیتي ځواکونو په پوستو برید وکړ. طالبانو هم تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د سمدستي پیلېدو لپاره د اروپایي اتحادیه او د کاناډا د غوښتنې هرکلی وکړ. له دې وزارت نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت پوره تیاری لري چې په دې هیواد کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له رامنځته شوي فرصته پوره ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت پرون ناوخته په یو ګډ بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د افغانستان شخړه له پوځي لارې نشي حلېدی او د تاوتریخوالي نه منونکي لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتوالي افغان حکومت، امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی دی. په کابل کې د کرکټ د شپږیزو لوبو په ترڅ کې سپین غر ټیم د امو ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
د سپین غر لوبډلې د امو نهنګانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې امو نهنګانو سپین غر لوبډلې 50 پوینټ د امو نهنګانو لوبډلې لپاره هدف ټاکلی و. د امو نهنګانو لوبډلې نشو کولای زیات هدف ترلاسه کړي.
هو تکو ویل بل لوبه به نن د کابل او بوس د ټیمونو ترمنځ وشي. دغه لوبه به د سپتمبر تر 14 دوام کوي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سلمان دغه خبره ترامپ ته پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ د سعودي عربستان له دې کبله ستایلی چې تېرې اونۍ له خپل هوایي قلمرو څخه له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته لومړنۍ الوتنې تېرېدو ته اجازه ورکړه. سعودي عربستان ویلي چې له اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لپاره به تر هغو د عادي کېدو لاره به تر هغو تعقیب نه کړي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. تېره میاشت متحده عربي اماراتو او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب د خپلو اړیکو د عادي کېدو اعلان وکړ چې ورپسې تېره اونۍ د امریکا او اسرائیل یو ګډ پلاوی له اسرائیل نه په لومړنۍ الوتنه کې متحده عربي اماراتو ته ولاړ. په بیلاروس کې چارواکي وایي د تېرې ورځې د مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 633 اعتراض کوونکي نیول شوي. پرون په پلازمینه منسک او د بیلاروس په څو نورو ښارونو کې په لسګونو زره کسانو مظاهرې وکړې او له قدرت یې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په منسک کې د پولیسو لخوا په نیول شوو کسانو کې د اپوزیسیون د همغږۍ شورا یوه مهم غړي ماریا انکالسنیکوا هم شامله ده. د اګوست د 9 د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته پرون د 10 ورځې لپاره په بیلاروس کې اعتراضونو دوام درلود. د کورونا وبا سره سره د اولمپیک لوبې راتلونکي کال دی په توکیو ښار کې ترسره کیږي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې مرستیال مشر جان کوتس ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبی مسابقې به را روان میلادي کال د جاپان په توکیو کې ترسره شي. ښاغلی کوتس چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسیون مشري هم کوي وایي دغه مسابقې به پر خپلې ټاکل شوې نیټې دي، یعنی د 2021 کال د جولای په 3مه پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید-19 ناروغي د برلاسه توپ مسابقې وبللې. او یرجی منجل د چک جمهوریت د سینما دهغه مهم دهغه فلم ډایرکټر چې د اوسکار جایزه یې اخیستې له اوږدې مودې ناروغۍ وروسته پرون د 20 کلونو په عمر مړ شو. نوموړي په 1988 کال کې د اوسکار جایزه اخیستې وه. منجل په 1988 کال کې په پراګ ښار کې زیږیدلی و. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د دې خبرونې ډیره برخه د ښځو اونیزې خبرونې دی. مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې د کابل له سټډیو زما همکاره نوریه جبارخیل مختوړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخه خځې خبرونه ته خرغلاست. زه وګما جوار خیلې ما او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چې تاسو به هم د خبرونه تر پایه را سره پاتې شئ. د تل په تیر بیا هم په خبرونه کې دوه میلمنې لرو، یو ډاکټره نسرین اوریا خیل او بل هم ناجیه منیره اخونزاده ده د ښځو فعاله. دوی دواړې به را سره وي د تلیفون په کرښه باندې او تاسو به خپلې پوښتنې ورسره شریکې کړئ. تاسو هم د هوس موږ سره اړیکه ونیسئ، د خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0599-1540 او بلش میره مده 0 7 8 2 2 5 5. دا خبرونه د مخکخو خځو خبرونه ده او ستاسو ګډون هم پکې د دې خبرونې یو برخه ده. نو هله چې را سره ګډون وکي. زمنګ میل منی په کرخه دي. زمنګ سره اغلی ډاکټره نسرین اوریا خیل په کرخه ده. اغلی اوریا خیل خبرونه ته خره خلاست.
تشکر
مننه. غواړم که څه هم تاسو له نوم سره خلک آشنا دي، خو بیا هم که تاسو یو ځل بیا ځان اوریدونکو ته ور وپیژنئ. بلې
ډېره مننه د تاسو له دعوت. زه ډېر زیات احترامات او سلامونه تاسو محترمو کارکوونکو د ازادي راډیو همدارنګه خپلو هیوادوالو ته وړاندې کوم. از ډاکټر نسرین اوریا خیل د افغانستان د طبي شورا رئیس.
ډېر ښه، بیا هم خبرونه ته خرغلست. اغلی اوریا خیل، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا خبرونه ستاسو په تعلیم، تحصیل او فعالیتونو باندې ده. تاسو مهرباني وکړئ د تعلیم د دورې راته ووایاست، څنګه مو پیل کړ او څه خندونه ستاسو په وړاندې و، که څه هم په ستاسو په وخت کې یا ستاسو په دوران کې شاید خندونه نه وي دونه ډېر لکه د اوس په پرتله باندې کم باید وي.
ډېره مننه. زه اول خو یو خوشبختي مې درلودله چې زه په یو ډېره روشنفکره کورنۍ کې زېږېدلې وم. هېڅ وخت مې تحصیل او د انکشاف موارد کې ماته کوم مانع نه و. همېشه د مور او پلار لخوا ما تشویقېدل چې زه باید زده کړې وکړم او تحصیلات مې خپل جګ بوز. د هغې لپاره دا زمونږ یوه خوشبختي وه او د بلې خوا امنیت ډېر ښه و، هېڅ مشکلات نه وه. مګر په ډېر اسانه توګه کولی شئ له کوره پوهنتون ته، مکتب ته، ټولو ځایو ته چې غوښتل ډېر په ارامه توګه تلی شو. زه خپله لوړې ابتدایي زده کړې مې د محمود هوتکي مکتب کې کړې دي. پس د هغې نه بیا د ګوهري ابتدایي مکتب کې د زده کړې کړې متوسطه کې وبستې، بیا د راوی پرسي عالي لیسه کې مې عالي زده کړې کړې دي، او بیا بالا وینم د کابل پانتون تی بی پانتون ته ورغلم چې دولتي ته د کابل په نوم د کانکور له طریقه هلته مې په تکسي زده کړې وکړې او په مالیدي برخه کې ورغه شوم له څه پوهنځي نه بس هغې مې د ملالۍ شافخانې ته راغلم هلته مې تخصصي زده کړې وکولې چې د پریمر متخصص په صفت له هغه پروګرام د تخصص نه فارغه شوم البته هغه دغې نمرې چې چا وړې وې ټول بېرته د تخصص دوره کې استادان شو چې زه هم په هغه جمله کې وم د استاد په صفت یې ونیوله او پس د هغې نه زه د راوې بلخي د لیسې نه شفاخانې رئیسه شوم او بیا د ملالۍ شفاخانې رئیسه شوم ورپسې بیا د کار ټولنیزو چارو وزارت ته ما اضافه شوم او اوس په طبي شورا کې یم همدارنګه ما د عامې روغتیا په برخه کې ماستري کړې ده له لیسانس د پاکستان او همدارنګه ما د لیسي ولادي برخه کې غیر له تخصصه فیلوشپ زده کړې هم کړې دي.
بله ډېر ښه. د پاکستان یادونه مو وکړله اغلې اوریاخیل، څنګه پاکستان ته مو مهاجرت کړی دی؟
ما پاکستان ته بله مهاجرت مې کړی ده او دا مې بیا په هفته کې څو ورځې درس درلود چې زه هلته تلم درس مې ویلي، یعنی مشخص هلته دې لپاره ما شتون نه درلوده، اما پاکستان ته مې مهاجرت کړی ده، پاکستان کې اوسېدلی یم. بله
بله، اوریدونکي به هم په کرښه ولرو، له دوی نه به هم پوښتنې واورو. یو اوریدونکي به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی وروره، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
جبر خیل سره زمانم جهانگیر د خوست ولایت نه سلامونه وړاندې کوم. جبر خیل غور ته سلام کوم او ټول دواړو ډاکټر صاحبانو ته سلام کوم.
په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ، پښتنه مور سره شریک کړئ.
پښتنه مې د دواړو مېلمنو څخه خبره ده، خدای پاک دې وکړي چې زموږ ژوند ورسته او زموږ وطن ته خدمت مغزم وګړي او هغه را دونه د مانا په وجه خوشاله یو، ځکه چې په هر وګشت ځای کې هغه را دونه موږ لپاره شکر وګرمونه د هغه په صحتو برخه کې بیا که بیا هر شي په برخه کې.
بله مننه.
ته دې ملک سره همکار دي جبار خیل صاحب، دا بیا هم د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو. خو د خوندنه مې ده پښتنه ده د یوې خور وو چې زه د ټي وي یم که نه د څه وای او د دې شي مسوله یم. نو والله چې موږ د خوست بازار کې چې وینو نو دغه لوحې دي چې دغه هغه دي چې دغه دکتوره سته چې داسې وه څېړنه په دې حال کې شوې وای چې په رښتیا ډاکټران یې پکې راوتلي وای، خو چې هر یو متخصص نه صحیح ولادي خو خدای مې را کسان وي چې دغه بغا کې ګرځې په دې بازار کې ګرځې ټول بس لوړ تحصیلات عالي تحصیلات لوړ تحصیلات عالي هر یو متخصص دومره بېخي زیات خو زه فکر خو ولاکه کنچې ویو نو بیا ولاکه پېژو خو چې د دوی اسناد وچلل شي او قانوني به شي داسه خبره ده.
ډېره زیاته مننه وروره. اغلې اوریاخیل، تاسې زموږ د اوریدونکي پوښتنه او غوښتنه واورېدله. مهرباني وکړئ.
زه غواړم جواب ورکړم ورور ته. اول خو ډېره مننه وروره جانه چې تاسې له خوست تماس نیولی ده. موږ د ټول افغانستان لپاره طبي شورا کار کوي او د طبي شورا اساسي هدف د مریض مسؤلیت او د ډاکترانو له حقوقو نه دفاع ده. هغه وړاندیز چې تاسې کړی، خوشبختانه موږ په خپل دغه ماموریت کې چې لرو هغه شته. موږ د افغانستان ټول ډاکتران غواړو چې راجستر یې کړو چې اوس په یو قانون تبدیل شوی. همدا اوس د عامې روغتیا محترم وزارت د عالي تحصیلات وزارت ټولو برخو کې پس له دې څوک چې د طبي شورا راجستر ونلري نور کار نه کولی شي او دوی یو شرط ورته ایښی دی وزارتو او په بلابه اړخه کې پس له دې جواز د کار که په دولتي دي او که په خصوصي سکتور کې کار کوي ډاکتر صیبان د وافو او د مالجي ډاکتر صیبان جواز د کار باید له طبي شورا نه واخلي. که دا جواز ونه لري نو په هېڅ صورت هغه کار نه کولی شي. هغه کې مطمئنم چې هغه اسناد ضرور دي چې موږ ورته ایښي دي چې دا ډاکتر ده که نه ده، دغه تخصص لري که نه لري، دغه شی چې ده په لوحه کې یا په خپل بخش کې نشته کړي توانایي لري که نه لري. که یې نه درلوده بالکل به دا اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي، ځکه چې دا د مریض مسؤلیت د مریض رضایت له منځه وړي. زه هیله لرم په دې کې د خلکو همکاري هم ځان سره ولرو. موږ متحد یو، انشاءالله مخکې ځو دا کار به حتمان کی دون کی.
بله آغلی اوریا خیل تاسی دا تب پوانزه لوسته دا او دا تب برخه کی فعالیتونه کوی دارا تاویست چی پسر کی پا اول وقتونو کی چی تاسی کلا تب انتخاب کرد دا ستاسی خو خواه که دا کورنه او دا طولنی اغا ضروریتونه و
نه داری مختلف بکوه ما تا بطل دا کورنه میویلی چی تا باید یو جای که وظیفه واخلی مثلا خون کی وسیگی یا یو بلا وظیفه شکا و رز اغاوانه که دیر بیخوبی و نباسی دیر ناراحت و نسیگی یا راحت رشته دل بتاییم که اما ما سی داسی فکر که اول مختلف دیر شدید علاقه و سیزو باید دکتر هستم داسی نجاته نوا هم دم اول داسی دیر یو خی خدمت دلدی طریقه کوایسم نو دی غیری پارا متاسفه نویم یا خوشبخت نویم دی فامیل مغایر انتخاب می وکه یعنی دیگوی خواسته نوه ولی ما انتخاب وکه دیگه دیگه می دی استعداد لنظره توانایی دروده پا مکتب که می دیر که گریب دروده اولا بلی خانه علاقه می دروده سی خلکو سر کار وکم او دیر زیاد وقتی بسی ما خبلا مور زینی وقتی ما مور بدی مثل اولادی دکتران تا مراجعه که اولا زوالو که اونزو بایزان سر بوله نو ما باویلی سی کاش که زخم به مثل اولادی دکتر هستم سی داغا مور رو تبی خلق ما تراسی او زی تدایی کم او زل باقی باید سپاس گذارم چه غیار دو تیورم
بله تاسی د خلکو د تداوی هیله درلودله او تاسی اوس خپل هیله تر رسیدلی یاستی دارته لګو یاست چې تاسی خلک په خپل شخصي معاینه خانه کې هم تداوی کړی
بالکل خوشبختانه هم په دولتي سکتور کې ډیر زیات کار کړی ده هم په شخصي معاینه خانه کې دا اوس هم خپل فعالیتونه لرم خلکو سره ارتباط لرم دا اوس شاید دیر خلک دی مواقع لولایات لو مرکز واری دیر زیاد مریضان لرم او دیر ویار لرم چه دیر خطل دی ملت خدمت که
بله یو اوریتون که برا وخلو چی دی چوک دی اسلام علیکم
و علیکم السلام و رحمت الله
پخیر راغلی ستاسی نوم چه دی او دا کم زینمو اڑکنی ولی
از منم ریخان افغان دی دا نیرهار ولایت متاسر کمان
افغان سپ میربانی وکی؟ مهربانی وکي افغان سپ تاسو غږ مونږ ترازي اغلی اوریا خیل لرا سره د کتاسي پښتنه د اغلی نه لری
زه خپله دې باندې ډیر خوشاله مو ډیر زیاده مده زم افغانستان کې داسې نه نه پیدا څنګه زنه نو په دایي کې او هغه پاکستان او لا ختم شو الله تعالی دې موږ ته ډیر زیات درسي او زه یو د حکومت نه دا غوښتنې لرم چې موږ ته دې دا فکر میکنه دی که هایی مدرسه دی او اگه مدرسه دی زن تا دکان مخلص کری دی او زن راکران دی کری دی نوازه همه که مدرسه بایی که باید در مدرسه کاری دی او در سره کاری دی که زکر که در مشکلات دی که مونتا پیخی دی نو اگه بینیش سنبالوله نو نو که تاگه چی حکومت مونتا راکران راولی دی در مدرسه دی در مدرسه دی
بله آقای اوریا خیل تاسی از مگده اوریدونو پر لپسی شکایتونه آوری یعنی ستاسی پا آند بندی ستاسی پا نظر بندی دوی دقی خبری تر کم زایی پا زایی دی
دا خبری دوی پا جایی دیزی خبره این چی تو تبابت صلاحیت نمیری ولی تبابت کهی باستفانه انداش اوراد این دیل پارا جور است با چی دقی نظم و دیسپلین دقی ستاندردون منست را وست په مملکت کې غیر لیست تیبی شورا ده به قابلگی او د نرسنگ شورا هم جورا سویده پس به دیگه دا وظایف تفکیک کهگی بگوی در دا شورا لائنس باتی میدوائفوانا تا دی نرسنگ یا قابلگی و در سرسوانا تا دی داکتران و تیبی شورا لائنس باتی او انشالله و رحمان سی پیوز وکلو که با دست زوک باتی نیست که آقا با آقا صلاحیت نلری او هغه رشتی که به کار کهی امیدوارم دا تفکیک وسی از من دی وطنوالو دغه درد من دا واقعی
بله دیر مننه بل میلمه هم را سره پکر خده اسلام علیکم
بله سلام علیکم
و علیکم السلام پخیر رغلی اغلی دا فکر کوم چې د خبرونه میلمنه ده اغلی ناجیه منیر اخونزاده خبرونه ته خرغلست
من نجوانده اوسه ناجیه منیره اخونزاده.
دیر خواه. اغلی اخونزاده لگ خوندی که نور هم ده زن پا اره اوریدون که تا معلومات ورکی لا بخوی.
من ندیر جد سلامون اونی تو هیلو پردم بکول سارا. زمانم ناجیه منیره اخونزاده ایم ده ننگرار ولایت، دلبات تخه لسانس مده شریعت پانزی مده مستری ده مریوال او پر تلیف قوانین که ده امریکی نمی ترلاسه که ده آزاد اسکالرشپ دلاره نو نغی نمیسی مغیسی ملتیان ورکدو ده کامیاب شم اللہ عدم آورتا او ده شریعت پانزی نچه فارغ شما تقریبا یو کال افتخاری په ننګرهار پوهنتون کې شریعت پوهنځي کې هم تدریس مې کړی، ځکه چې په قدر کې فارغ شوی وم هم اول نمره او په زمن کې تقریبا شپاړس کاله کېږي. شپاړس کال څه کم زیات چې د ملګرو ملتونو مختلف ادارو سره په مختلف برخو کې د قانون حاکمیت، سیاسي چارې، د بشري حقونو برخه کې ښه حکومتوالی، همدارنګه د سولې په برخه کې د مختلف برخو کې مې دندې اجرا کړې.
بله ډېر ښه. زموږ اورېدونکي به له تاسې نه نورې پوښتنې هم ولري، خو زه به د لومړۍ پوښتنې په توګه له تاسې نه دا وپوښتم چې لومړنۍ زده کړې، متوسطه زده کړې او په پایله کې لوړې زده کړې مو، که څه هم تاسې د امریکې هېواد یادونه وکړله، خو په خپل هېواد کې مو کومې زده کړې کړې دي او ګاونډي هېواد ته پاکستان ته مهاجر شوي یاستئ؟
بله، کله چې هغه د پاکستان ته دوه ځلې مونږ مهاجر شوي وو. یو ځل د کله چې شورویان روسان په افغانستان کې راغلل مونږ مهاجر شو، په هغه وخت کې زه تولد شوی نه وم، خو بیا بېرته افغانستان چې آزاد شو رالو، بیا طالبان په وخت کې مونږ لاړو، چې هغه وخت کې زه تقریبا درېیم یا څلورم صنف کې وم. پاکستان ته لاړو، بیا هلته ما تقریبا د لسم صنف پورې مې هلته پاکستان کې مهاجر مکتب کې وره، او بیا رالمه دلته ننګرهار کې د بی بی زینب لیسې نه فارغه شوی یم. خو د دې په زمن کې چې ما هلته پاکستان کې د مهاجر مکتب هغه کړی، یو کالج و د اکنامک اینډ اډمنسټریشن، د اداري او اداره او اقتصاد برخې یو کال ډیپلوم هغې کې مې واخیستی. بیا چې دلته راغلم ننګرهار ته، دلته مې مخکې دی نه چې د کانکور ازموینه ورکړم او دنده مې واخیست، آی سي دفتر په نامه یو دفتر و چې هلته پرسپشنست په هغه مې کار کوو. بیا هغې نه راغلم یونما ته، د ریډیو اپریټر په صفت مې کار کوو. بیا خپله د اداري او مالي څانګې ته راغلم وروسته د دوه کالونه. بیا اداري او مالي څانګې کې دا وخت شو، بیا ما کانکور امتحان ورکړو، بیا شریعت پوهنځي ته هغه شومه، بریالي شومه. شریعت پوهنځي مې په جریان د وظیفه کې هغه کړی چې دا هغه وخت شو، بیا بېرته اداري او مالي نه بشري حقونو څانګې ته هغه شومه، ترقی مې وکړو په اساس د هغه ظرفیتو کاري او هغه چې مې درلود او بس موجود و، مخکې لاړمه. نو بیا 2009 کال کې زه د ننګرهار پوهنتون نه شریعت پوهنځي نه هغه شومه، فارغ شومه. بیا یو کال مې تقریبا افتخاري درس ورکړو هم د عمل ته د شریعت پوهنځي کې. بیا 2010 کال کې لاړمه کابل ته، هلته مې وزارت عدلیه کې د بشري حقونو څانګه نوی جوړېده، نو اولین کس اولین سټاف وم چې هلته زه استخدام شوم. او زما او دنده همدا وه چې دفتر باید جوړ شي او پښو ولاړ شي. دغه دفتر معاون او سرپرست وم، تقریبا هغه بخش جوړ شو، فعال شو، د دولت په ساختار کې شامل شو، فعلاً هم فعالیت کوي. بیا 2012 کال کې ما همدا اسکالرشپ نه خبر شوم، د هغه په نامو چې دا د پی 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 ورته ویل چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ فار جسټس ریفارم ان افغانستان، د عدلي او قضایي ارګانونو د اصلاحات لپاره، دوی داسې یو سکالرشپ هغه کړی او د هغه فارغین د شرایط او د حقوق نه په افغانستان کې چې هغې نه زه خبر شوم بیا ورته اپلای وکړو بیا رانه امتحان واخیست امریکې په سفارت کې انټرویو رانه واخیست بریالي شوم لاړم دغه دپاره ماسټري دپاره امریکې ته چپمن یونیورسټي نه او ماسټري مې تقریبا د شپږ نوي فیصد نه پورته زما نمرې دي انشاءالله هم مې ډېر هلې ځلې کول ډېر هڅه مې کول هم په خپل درسي هغه کې او هم دا چې د یو افغان محصل وم هلته او په هغه پوهنتون کې د چپمن په نامه و چې ما نه مخکې هم یو نجلۍ د یو طرف خارجي نه تلله او هلته خپل مستري کړی و خو زه چې لاړم ما ډېر یعنی هڅه وکړو چې د یو باقي یو افغان استعداد او ظرفیت هلته وښیم او همداسې و چې کله مونږ فارغېدو مونږ ټول محصلین خارجي محصلین چې وو دا خبر و چې زموږ منځ نه یو کس انتخاب شي چې د فراغت غونډه کې چې تقریبا د 2000 کسان نه زیات خلک پکې ګډون کړی و هلته خبرې وکړي د محصلینو په استازیتوب باندې
بله
بیا موږ نه غوښتنه وشوه چې تاسې خپل مقالې ولیکئ او آنلاین سیستم ورته جوړ شو او هلته واچوئ بیا هغې ته رایګیري وشو بدون دېنه چې د چا نوم پکې نو کله چې رایګیري وشو زما مقاله پکې انتخاب شو زه د دوی په استازیتوب انتخاب شوم چې پر هغه غونډه کې هغه وکړم خبرې وکړم بیا چې کله دغه پر هغه غونډه کې مې هغه وکړو خبرې وکړو چې پیج نه ښکته شوم واقعا یعنی خلک ډېر خوشحال شو یعنی کوم خزینه ګډون کوونکي چې هلته ټول په غېږ کې ونیولم راته وویل چې نن تا د افغانستان نه موږ ته یا د یو افغان ښځې بل څېره راته وښوده څه چې موږ میډیا کې ګورو نن تاسو مو لیدلی واقعا موږ خوشحال شو داسې افغان ښځې مېرمنې هم شته دي یعنی دا زما د پاره ویاړو عمل ته په سټیج کې مې غږ وکړو دوی یو ځای درلود چې د ټول ممالکو بیرقونه هلته و کوم ممالک نه چې هلته محصلین په هغې کې سترت ویلو په دغه پوهنتون کې نو بیا ما دوی نه غوښتنه وکړو چې اوس خو د افغانستان هم دلته کس راغی هغې وکړو نو تاسو دا د افغانستان بیرق هم باید په دغه هغه کې ولګوئ اوس په دغه جام کې نو دې نه هغې نه وروسته هغه پر هغه غونډې نه وروسته بیا ډېر د تلویزیون چې د افغانستان هغه مخکې وړو او ریډیوګانې راسره ډېر مصاحبې وکولې یعنی واقعا د دې په زمن کې چې زه یو محصل وم ما ډېر خپل هغه اجتماعي فعالیتونه لکه د بېلګې په توګه په خپله پوهنتون کې د دې دپاره مې دا خوایي وکړو چې یو ځای مشخص چې د محصلینو دپاره د مسلمان محصلین چې هلته وو د لمونځ او د هغه دپاره چې یو ځای وي نو بیا هغې یو ځای مشخص شو هلته مونږ دپاره چې کله لمانځه وخت کوو هلته به تلو خپل هغه به هم کوو نو دغه فعالیتونه مې د دې تر څنګ چې ما خپل هغه محصلي هغه ادا کول هغه اجتماعي فعالیتونه مې هم هغه کول درلود
بله ډېر ښه اغلی اخونزاده ستاسو ملاتړ ستاسو په دغه بریالیتوبونو کې تاسو فکر کوئ چې احساسوي چې د چا لاس به و تر ډیره پوري د خپل ملاتړ راته وایست
جبر خیر صاحب داسې چې دغه د تاسو بهتر باندې چې په افغاني ټولنه کې د یو ښځې دپاره دا چې په داسې میدان ته ووځي طبعا هغه شته دي ستونزې شته دي او ستونزې سره مخکې کېږي او دې دپاره صبر او حوصله په کار دی او خپل همت باید له لاسه ورنه کړو دې دپاره مبارزه وکړو تاسو ویل چې څوک دی طبعا زه وایم چې زما پلارجان دی چې همیشه زما ملاتړ کړی په دې مسایلو کې باوجود دې چې هغه د ټولنې هغه ناوړه دودونه موجود وو یعنی زه اولین زمونږ د کورنۍ نه اولین نجلۍ وم چې زه لاړم مستري دپاره بدون د محرم نه هغه ته چې خپل مستري هلته وکړم د دې په څنګ کې چې هلته مثلا په امریکې کې زما کاکا هم اوسېده کله نا کله هغه بل ښار کې وما لیده به یعنی دا زمونږ هغه دپاره داسې یو هغه وو چې څنګه یو نجلۍ لاړ شي مستري دپاره بهر ته او همیشه پلارجان مې مورجان مې دی زما ملاتړ کړی زما کورنۍ علمي کورنۍ دي خو بیا هم هغه دودونه په هغه کې شته دی یعنی شاوخوا دي هغه نه داسې نه دی چې زه ستونزې سره مخ شوی نه یم همیشه مې ورسره مبارزه کړې اول قدم مې ښې لاره مې خلاصه کړې نورو دپاره نو چې ما نه وروسته بیا ډېر دي ډېر هغه شوی دی خو هغه خبرې او
جنجالونه او مبارزه ما په ځان اخسته به امان ورسته نور اوس فضل د خوري دی څنګه نشته مشکل نشته چې دا اوس یو عام خبره ده چې غواړي په هر کې تحصیل وکړي کولی شي چې لاړ شي نو زما مورجان پلارجان یو زما زمیناتړ هغه مطابق دوستان مې چې همېشه تشویقولم په دې باندې لکه زما بعضې همکاران و هغه و نو هغې نه مننه کوم حتی زما امیرین سوپروایزران شو ښه خلک و همېشه یې تشویق کړی یم په دغسې مسایل کې نو
بله
ټولو نه مننه کوم دې په هیله چې نور هم وړاندې لاړ شو
بله آغلې اوریاخیل بیا به هم تاسې ته راشو تاسې زما غږ اورئ کله هم تاسو خپل د طب ناستو مانه شوی یاستئ کله مو د سپریکړه کړې ده چې ته پریک دی او ایوه بل څنګه ایوه بل رشته ځان ته غوره کوي
د طب یو رشته ده چې تقریبا ټول رشته کې دخالت لري
بله
د سره له څوک چې په علاقه باندې خپل لیاقت ډاکټر شي او ښه صداقت باندې کار وکړي خپل خلکو ته یا انسان ته مجموع کې دا هیڅ وخت له دې رشتې نه تنګېږي او ډېر خوشحاله کېږي ډېر غټ اجر لري که څوک په کې واقعا په صداقت کار وکړي زه غیر له دې چې ما په دولتي یا خصوصي سکتور کې طب رشته کې کار کړی ده او د پیسو مقابل کې مې شاید کار کړی ولی زه د دماش 50% ژوند او طالبانه کارونه او چې د طب په برخه کې لیکلي دي په طرز مثال زه د لاسو کلو لپاره د افغان مصري ولادي ډاکترانو د ټولنې رئیسه پاتې شوم البته د انتخاباتو له طریقه زه همدا اوس د افغانستان د سرطان سره د مبارزې د بنیاد رئیسه یم چې د طریقه سیم ټول هغه کارونه دي چې بدون له ماشه کمیتیانه لپاره کار کوم من در نظر افغان یا افغان فامیلی گایدنس اسوسییشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس هم یم تو تقریبا 50% کار دی ما ولنتری یا داوطلب کار ده یعنی ما مقابل که ماش نرخشته او دا اوس نه ده و تقریبا 15-20 کال پخوا تر اوس برزه دا فعالیتون او ملکت نرخستن
بله اوریدون کې فکر خلرو یو اوریدون کې به راوخلو السلام علیکم
سلامونه جبرخیل خورتا تا
ستاسی دی هم په خیر وی په خیر راغلی خبرونه ته ستاسی نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کنیولې
ډیر مننه ژوندې وتی لیک ترغله زمندن خدمتاله ملن غراحه ماړی کنیولې
اها هی وات مل څه په خیر راغلی مهرباني وکي
ژوندې اوسې خوشاله اوسې له ښاغلي منیرې اخونزاده نه پوښتنې لرم هیلې د ځواب راکړې او ښه خلاصه مرته وایم
مهرباني
پوښتنې لرم چې کله نه چې منیرې اخونزاده تاسو مبارزه شروع کړه څومره تر دې وخته به داخلي ښځو لپاره دا یو پوښتنه او بل د ستورې د پروسې لپاره د ښځو ونډه څومره مهمه بولئ او بل تر اوسه پورې ښار لرې پرتو له سوالیو ته مو ورته فمیلیزانې کړې کمو کړې وي د هغو ښځو د مشکلاتو لپاره مو کومې مشکلات درلودل او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره تاسو تا سره خبرې کړې دي او که نه او بلې اوریاخیل خور نه ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوم هغه دا چې هغه وخت کې چې په تاسو د تعلیم په دوره کې وي کوم مشکلات تاسو سره مخ وي اقتصادي مشکلاتو که د خلکو لخوا نه ډېر ځورېدل و د هغه ورځ ننګونې دي سختې وي
بله ډیر زیات مننه هیواد مال سیب د ننګرهار ولایت نه زمنګ ملمنو ستاسو پوښتنی واخیسته اول به اغلی منیره اخونزاده ته واخ ورکو مهرباني وکي اغلی اخونزاده
مننه کوم دې اورول نه چې الک مندې د برنامه سره ونی او مهم موضوع ته راکو خوځه زما که یو ځلی امکان لري چې دا پوښتنه یې هغه کې چې دا نیټورک کې مشکل ده صحیح نه وانه خو یو پوښتنه دا چې د خوځو وانډه د سولې په پروسه کې
بله
وو څنګه هغه اړین ده
بله په
کله هغه ولا غیر نه چې مبارزه یو نور راغشو کټ شو غږی چې دریم پوښتنه چې
تاسو د مبارزې په وړاندې خندونه څو بلې، ستاسې د مبارزې په وړاندې د فعالیتونو په وړاندې خنډونه څه وو او سوله کې د ښځو ونډه؟ بس دغه دوو پوښتنو ته به یې جواب ووایاست، نورې پوښتنې به له نورو اوریدونکو ولرو.
د دویم پوښتنې به شروع کړو. د سولې پروسه کې د ښځو ونډه دا ډېر مهم دی، ډېر اړین دی. د دې لپاره چې ښځه نیمه قشر د ټولنې تشکیلوي، خو متاسفانه موږ چې اوس ګورو په هغه دغه د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه، که موږ مثال واخلو دغه خپله د مصالحې عالي شورا چې په پنځو معاونینو کې یوه ښځه هغه کړې، یوه څوکۍ هغه کړې مشخص کړې د ښځو دپاره، دا کفایت نه کېږي. کوم دې دپاره موږ دا خوایي کړې بیا هم کوو. او د سولې پروسه کې دغه بل مثال خپله د سولې مشورتي لویه جرګه وه چې هغې کې زه هم په خپله یو د مرستیالانو نه ومه چې دغه بېرته زه ارتباط ورکړم. د دې اول پوښتنې ده چې طبعا زما د هغه په د کاري دغه هڅو په جریان کې ما ته خنډونه راغلي، مشکلات راغلي. ما چې په خپله د دغه د سولې مشورتي لویې جرګې دپاره د آمادګۍ دپاره تقریبا څلور میاشتې په هغه اول ځل کې ما کار وکړو، چې ته دغه خپله دغه طرز العمل چې لیکل شوی دی که ما په خپله مستقیم هغه کړی دی، مستقیم پکې داخل مو ما پکې کار کړی. بیا کله چې کله د غړي په صفت معرفي شوم د ننګرهار نه په جرګه کې، د هغه وخت چې ما ځان نومان کړو د مرستیالۍ دپاره، چې کله ځان مې نوماندول ډېر راته وویل چې ته ځان مه نوماندول دې دپاره چې یعنی دا ځایونه مخکې د مخکې نه تعین دي چې څوک دي، یعنې ته ځان مه هغه کوه. ما وویل چې نه، زه خپله همیشه هڅه کوم، مبارزه کوم، دا چې موږ ترلاسه کوو یا نه کوو بیا هغې نه تصمیم نیسو چې څه باید وکړو. هماغه و چې ما خپل ځان نومان کړو او هغه شما د آزاد انتخابات د لارې نه، د تلویزیون د لارې نه برای راست هغه شما انتخاب شمه یو د مرسلیانو نه. نو هلته چې بیا وو، نو طبعا په دې دویمه جرګه کې تاسې ولیدل چې بعض مسایل پېښ شو د ښځو په وړاندې، هغه شو موږ خپل هغه غږ پورته کړی، حسن کړی، لکه د زموږ د خور د بلقیس روشان مسله وه، هغه بولو چې بالاخره غبرګون وښودل شو، هغه هم وشو، نتیجه یې ورکړو. یعنې په ګډه سره چې دغه کوم خویندې په دې جرګه کې وو، موږ په آیت اداري کې وو، موږ د دوی هغه کول ملاتړ کول او همیشه هڅو مې هغه کړي دي، رنګ یې راوړی. او د دې په زمن کې د بل مبارزه چې د خپله نوماندومه د پارلمان دپاره، یعنی زه ملګرو ملتونو کې مې کار کوو، ښه غټ وظیفه مې وه، هغه مې پرېښود دې دپاره چې اوس شم کولی چې ښځو دپاره خدمت وکړم، خپل افغانستان ولس دپاره خدمت وکړم. او ما فکر کوو چې پارلمان به یو بهتر ځای چې زه اوس شم کولی د خلکو غږ پورته کړم هلته. همدغه دلیل و چې ما ځان نومان کړو پارلمان دپاره، خو متاسفانه سیستم فاسد و، باوجود دې چې رایم درلود پاتې شو. خو بیا هم موږ خپل حوصله او صبر او هغه استقامت او هغه علاقه مندي د لاس نه ده ورکړې. تاسو ګورئ چې مجرد هغه حتی نتایج د انتخابات اعلان نه و چې ما دا بل کار وکړو د لویې جرګې دپاره چې بالاخره نتیجه ورکړو. نو که چیرې موږ خنډونو ته سره مخ کېږو، دا په دې نه ده چې په دې معنی نه ده چې موږ شکست ومنو. یعنی هغه د بشریت کې مغه دی چې هر کار د انسان په هغه کېږي، په خیر کېږي. موږ دا لرو، دا عقیده لرو، خو دا معنی لري چې موږ هغه ومنو، شکست ومنو. په هر حالت کې مبارزه کوو، کړین دي او بیا هم کوو. حتی د ښځو ګډون دغه د سولې بهیر کې اوس فعلاً دا موږ ګورو چې په خپله مذاکراتي ټیم کې موږ استازې لرو، ښځینه هغې سره هغه کې یو مشترک په شبکه کې یو، هغه کار کوو چې هغه د ښځو غږ، د ښځو غوښتنې، دا ټول باید هلته پورته شي، هغې نه دفاع وشي. نو همدارنګه د مصالحې عالي شورا کې موږ په جریان کې یو، په خبرې کې یو دغه مختلف هغه سره شبکو سره چې څنګه کولی شو د ښځو ونډه باید په دغه هغه کې زیات شي د سولې په بهیر کې.
بله بله، ډېره زیاته مننه. آغلی اوریاخیل، یوه پوښتنه یې تاسې ته متوجه وه، وایي کوم مشکلات د درس په دوران کې، د ډاکټرۍ په دوران کې، اقتصادي، ټولنیز او امنیتي ستونزو کله هم ننګول یاستی؟
زه هم اول خپل سلامونه محترم روژې وادمان ته او درنې خور منیره جانې ته وړاندې کوم. خوشبختانه دغه مشکلات ما په تحصیلي برخه کې لیدلي، چې د کورنۍ محیط هم بیرون هغه وخت چې موږ تاسو
بلې اغلې اوریا خیل استاس د تلیفون کرخه ډیره خراب ده.
ما واټ لري.
بلې مهرباني.
ما دې ته زه خپل احترامات او سلامونه خپل درنې خور منیره جان ته او همدارنګ خپل ورور هیوادمل شپږ وړاندې کوم. من زه خپل پښتنه ته لاندې کوم چې وایم نن یو اقتصادي مشکل درته په دوران د تحصیل کې او نه اجتماعي کورنۍ مې ما ولې زیارسته
بله اوریدونکو ته اوریدونکو خو لرو په کرخه باندې خو بیا به هم راشو اغلی منیره اخونزاده ته. اغلی اخونزاده په پارلمان کې تاسو ویلې چې د مختلفو لاملونو یو لامل تاسو ویلې چې نا انډولی و تاسو ناکام شولی درته وایس چې کله هم چې تاسو ناکام شوی یاستي د مایوسیت احساس مکړی دی کله مایوس شوی یاستي کله لې وکار لاس په سر شوی یاست.
مننه جبرسن صاحب ما کوم هم دې مسلې ته اشاره وکړه. یو خدای چې زه نه وایم چې زه ناکام شوم په هر حالت کې مونږ خپل لګه ځکه چې په یو ناکامۍ کې هم یو لار د بریاي خو مخکې دینه زه خپل سلامونه کې هیله اوریاخل ست هغه کوم وړاندې کوم بخنه غواړم چاول پوی نه شو ځکه چې د سرک پین نه راته چې د دوی زموږ سره منه ځکه د دوی هم زموږ ډېر ښه همکار دی پاتې شوی او اوس هم فعلا نیو په شبکه کې د په ګډه سره په دې ګروپ کې د ښځو هغه کار کوو په ملي کچه باندې د خپل د پارلمان د لپاره چې ما کوم تصمیم ونیو یعنی غټ قرباني مور کو صرف د افغانستان د ولس لپاره په داسې حال کې چې ما په خپل ډېر ښه وظیفه درلود یعنی ټول هغه منابع ټول هغه زما یعنی میراته مساعد و آرام ژوند مې درلود اما دا چې ما فکر کوم چې ولس لپاره خدمت وکړم زه باید په ځان باندې مشکلات راوړم همدغه علت و چې ما ځان نومان کو چې کله د کمپاین په جریان کې حتی یعنی ما ته څو ځلې مشکلات تر خنډونو سره مخ شوی یم حتی دا چې ما ته یو ورځ مخکې د انتخاباتو نه د میتنګلین راته وویل چې زما دفتر هدف دی زه باید دا ځای پرېږدم او په دغسې حالت کې یعنی ما کار کړی خپل دفتر مې پرېښی خپل کورنۍ مې د هغه ځینه ایستلی او تللی د بل ځینه هم هغه کړی کار کړی خپل مبارزه م کړی دا چې زه پاتې شوم دغې نه علت یې ما وویل چې د خپل فساد و پاره کې په دغه سیستم کې فساد موجود و ځکه پاتې شوم او چې کله پاتې شوم ما وویل چې زه ځان ته ناکام نه وایم دې دپاره چې زه وتلی یم چې زه ولس ته خدمت وکړم دا چې که مونږ په یو ځای کې مونږ ته پاتې کېږو دا په دې معنی دی چې ناکام شو مونږ خپل هڅې ته دوام ورکوو همدغه علت و چې ما خپل باوجود چې د همدغه سیستم نه زه هغه شوی مستله شوی وم زه یو آزاد مستقل هغه وم نوماندومه خو بیا هم خپل مبارزې ته مې ادامه ورکړو د جرګه کې مې کار شروع کړو یعنی افتخاري کار مې شو په دغه څلور میاشتو کې چې ما کار وکړو ما هېڅ مادي او معنوي امتیاز نه دی اخیستی یعنې که تاسو وګورئ چې دغه کسان چې په جرګه کار کړی حتما یو چې هغه مادي نه یې هغه کړی حداقل په حساب دی معنوي دغه بسونه یې خو اخیستی معینتونه یا بل هغه کړی خو ما صرف د ولس غچ هغلته پورته کړی د ولس استازیتوب مې کړی د ولس دپاره مې کار کړی نو په همدغه هغه و چې ما خپل هغه حوصله د لاسه ور نه کړو په وجدې چې پارلمان کې د جرګې په جریان کې د هغه وشو چې د زما نوم په هغه کې ونه وته پل په بریالي نوماندانو کې ونه وته خو بیا هم ما هغه جرګې کې خپل کار ته ادامه ورکړو هلته مې بیا ځان کاندید کړو یعنی تاسو فکر کوئ مخکې دینه چې مرسیالی ته ځان نومان کوم ما د کمیټې ریاست ته ځان کاندید کړو چلته ما سره یو بل ورور هم ولاړو هغې ما ته وویل چې ته تېر شه دینه ما چې ما ته وویل چې ځکه چې مونږ دواړه د ننګرهار یو نو هغه نه کېږي ما ورته وویل چې ولې زه تېر شم دې دپاره چې زه یوه ښځه یم تېر شم ته ولې ما نه زما دپاره نه تېرېږي خو هغې هغه مې ادامه ورکړو ورته متاسفانه هغه بریالي شو په هغې کې تاسو کوئ د دویم هغه و چې کله د مرستیالي هغه وشو چې هلته خلک غږ پورته کړو چې مونږ دغه انتصابي مرستیالان د جرګې نه منو دلته باید انتخابات وشي فورمې توضیح شو فورمه هغه واخېست
بیا هم دا خلک راته وویل چې مه کوه ګوره دا دویم درس ده چې ته خورې او هغه دی نتیجه نه ورکي. اما ما وویل چې نه زه خپل مبارزې ته ادامه ورکوم. هماغه و چې هملته په جرګې په جریان کښې مې کمپاین وکول، رایې مې واخېست، مرستیالۍ ته راغلم. اولته مې وشو کولی چې ډېر ښه استازیتوب هم خپل د ولس هم د حساب د ښځو په استازیتوب باندې هلته اوسم، ځکه چې کله مسله د قطرنامه راغی د خلکو د نظریاتو د وړاندیزونو ځای په ځای کول په قطرنامه کې یا د دې غږ رسول په دغه هغه کښې مې جنجال هم کړی په خپله ایاتې رهبري سره دوی سره چې دغه دغه مسایل د ولس د خوانه راغلی دا باید په قطرنامه کښې هغه شي. کله کله داسې به هغه کول دوی چې ما نه هغه کوه چې ته ولې دومره هغه سخت نیسې نه ما ویل چې زه د خلکو په سایتوب راغلی یم خلکو راته رایه راکړې نو بېرته د هغې غږ باید دلته ورسول شي. نو په هېڅ حالت کښې ما خپل هغه استقامت صبر حوصله د لاسه نه ده ورکړې، ځکه چې د افغانستان په خپله متاسفانه وایي چې د جنګ میدان دی. نو کله چې جنګ میدان ته ننوځي دا به نه وایي چې زه هغه یم ناکامېږم یا شکست به منې. که یو لاره بند شو بل لارې نه هڅه وکړه، بل لاره بند شو بل لارې نه هڅه وکړه. مقصد هدف دا دی چې ولس لپاره هغه وشي خدمت وکړي. تاسو وګورئ لکه زه مخکې دېنه چې رومان شم زما کابل کښې ډېر ښه هغه و، زه منیجر وم همدا یو این کښې. کله چې هغه شوم انتخابات خلاص شو زما بس هلته ډک شوی و، زه مجبوراً بېرته ننګرهار ته راغلم دې دپاره چې تر څو بل بس پیدا شي. خو د په داسې حال کښې لکه زما کورنۍ هلته هم دی دلته هم دی. اما ما وویل چې نه دغه فرصت ولې د لاسه ورکړو چې موږ کولی شو چې ولس ته خدمت وکړو، ولس لپاره کار وکړو. نو هغه که هر ځای کښې که په ملي کچه باندې وي، که په ولایت په کچه باندې وي، که د ولسوالۍ په کچه یي، یا تا د کلي په کچه یي، په هر کچه یا تا د یو کس لپاره یي، زه د هغې نه درېغ نه کوم. بیا هم مبارزه کوم، بیا هم زه خپل ولس سره یم، دوی سره ولاړ یم، ځکه چې زه دا خپل ځان مکلفیت مسؤلیت بولم. په ما باندې سرمایه ګذاري شوی د هر لحاظ نه، نو زه باید دا خپل هغه ایماني وجداني مسؤلیت بولم چې زه باید دا کار وکړم.
بله ډېر ښه. اغلی اوریا خیل، د ښځو د شورا په اړه باندې خبر یاستئ چې د ښځو شورا جوړېدونکې ده جوړېږي، د هغې په اړه باندې خپل نظر راته ووایاست. آیا دغه شورا به د هغو ښځو ستونزې حل کړي چې غږونه یې د کور په چار دیوالۍ کې منحصره دي نه اورېدل کېږي؟ ستاسې غږ پرې راځي. بله ستاسې غږ شته خو داسې پرې راځي، فکر کوم چې بله
اوس غږ لرې.
بله مهرباني.
د ښځو شورا واقعا یو ډېر اړین کار و چې ډېر پخوا باید سوی و، ولې متاسفانه وځنډېده. اوس دا یو ډېر غټ اقدام ده چې موږ اوس فعلاً خوشبختانه دا شورا لرو. دا شورا واقعا که ډېره ښه رهبري کړي دا به د یو ولسوالي او قریې نه هم ښځه خپل غږ پکښې لري او د سیاسي سطحې نه هم باید غږ پکښې موجود وي. د ښځو مشکلات په هر ساحه کښې په اجتماعي، اقتصادي، فرهنګي، په سیاسي برخه کښې، تعلیمي برخه کښې، ټولو کښې باید ورسره شریک اوسېږي. زه هیله لرم چې دا شورا ښه رهبري شي او ښه سمت ورکړ شي. زه مطمئنه یم که ښه فعال وظیفه خپله اجرا کړي ښځو ته به واقعا ډېر مثمري او د ښځو غږ به ولري.
بله آغلی منیره اخونزاده، تاسې زما غږ اورئ؟
بله اورم.
تاسې د پارلمان یادونه وکړله او هلته تاسې ونه توانېدئ چې لاره پیدا کړئ، دا راته ووایاست چې اوس مهال په افغانستان کې نارواکي څومره فعالې ښځې ننګوي؟
بله جبار صاحب صاحب اورئ؟ پوه نه شو، بخښنه غواړم که خپل پوښتنه هغه کې تکرار
کړئ. ستاسې د پارلمان ته تګ، تاسې یادونه وکړله چې تاسې پارلمان ته لاره پیدا نه کړله او لاملونه یې هم تاسې ویلې، په خبرو کې مو اشارې ورته وکړلې. دا راته ووایاست چې اوس مهال په افغانستان کې نارواکي څومره ده او که ده څومره فعالې ښځې ننګوي؟
متاسفانه په افغانستان کښې خصوصا چې موږ ګورو اوس دغه د سولې بهیر کښې
یو رقم خزه هغه کیږي ګوخه کیږي یعنی اوس هم دا موجود دی یعنی تاسو هغه کې باور کې هغه ورځ ما د یو هغه د ټولو کوم برنامه لیدې د مینه صاحب حسنا جلیل د دې هغه موږ لید هغه دی ول چې ځکه یو ځل یو جلسې د پاره کېناستم چې په رهبری د جلسه کول یو تن دی هغه نه دی هغه جنرالانو چې هر څوک پاسې د دې پاره چې ما دومره زحمت نه دی چې د یو جلسه کېنم چې د هغې رهبري ښځه وکړي نو اوس هم متاسفانه دغه ذهنیتونه په افغانستان کې موجود دي او دې دپاره کله یو دا او بل دا چې په خپله جرګه کې چې ما ولید چې تاسو وګوره چې هلته یو خور غږ پورته کړو د یعنې حق ازادي بیان د هر فرد هغه دی حق دی کولی شي خپل غږ پورته کړي د هغې غږ پورته کولو سره تاسو وګورئ چې کله دا یو د کمیټې رئیسانو دا مسله په جرګه کې هغه کو چې باید دغه خور دپاره هغه شي رسمي بخښنه وغوښتل شي اما داسې یو غبرګون د جرګې د غړو نه هغه شو چې ګویا یعنې ډېر داسې کوم هغه مثلا په داسې حال کې چې دا کار شو خو هغه خور دی نه خبر نه و خو په ذهن کې ما چې دا حالت ولیدی یعنی ما فکر وکړم چې افغانستان کې که 50 کاله نور مونږ کار وکړو نشو کولای چې د خلکو ذهنونه هغه کړو بدل کړو متاسفانه مونږ د خپل دغه اسلامي تعلیماتو نه هغه اسلامي عامه پوهاوي نه دینه ډېر لري پاتې یو چې دغه مثلا ډېر مسایل په اسلام کې ډېر واضح دی د خوځو لپاره ښځه ګډون کولی شي په هر کچه باندې خپل غږ پورته کولی شي یعنی دا په خپل د خلفای راشدین په وخت کې هغه شوه خلک ښځې خپل غږ پورته کړی یعنی دا په دې معنا نه دی چې کله هغه خپل غږ پورته کړي په ځواب کې دی ته بار د معذرت یعنی کنځلې ورته وشي یعنی زه ډېر واقعا متاسف شوم چې دا حالت مې ولید یعنی اوس هم مونږ دغه حالت لرو په یوه ډېره ملي غونډه کې چې خلک دومره موجود دي داسې یو عکس العمل ښودل کېږي طبعا په خپله دغه هغه دی ښایي چې اوس هم د دغه تعصب د ښځو په وړاندې په هر کچه کې باندې موجود دی هغه که په پارلمان کې دی که په دولت کې دی که په مدني ټولنه کې دی که تا د ولسوالیو په کچه باندې هغې کې خطابه نشته دی یا د ولایاتو په کچه باندې دي مونږ ډېر اوس هم متاسفانه دی هغه سره ستونزو سره مخ یو په داسې حال کې چې زمونږ مبین دین اسلام تاکید کړی بار بار چې د ښځو او د هغه ترمنځ هغه نشته دی تفاوت نشته په هر ځای کې چې په آیتونو کې مونږ یا یوحنا هغه کړی خطاب نه دی کړی هغه صحیح ده چې بعض موارد دی چې په بعضې مواردو کې ښځې ته ارجحیت ورکړی بعض مواردو کې نارینه ته په باندې زرداشته خصوصیات چې ښځې یو نر لري هغه مونږ منو هغه واقعیتونه دي نو دغه هغه دغه فکر کوم چې ډېر د ناپوهي نه او د هغه نه چې عامه پوهاوی ته ضرورت دی اوس هم په ټولو کچه باندې مونږ دا ستونزې لرو موجود دي.
بله آغلی اوریا خیل اورئ؟ منګ او تاسو د خزو د شورا یادونه وکړه او په دا ورستیو کې د والیانو د پاره خزي مرستيالان هم ټاکل شوې دي خو عوام خلک په دې باندې ډیر باور نه لري ډیر خلک فکر کوي چې دوی سمبولیک ګمارل شوې دي ستاسو په نظر باندې دغه خزي دغه کمی خزي چې ګمارل شوې دي اجرایی صلاحیتونه تر کومې پورې لري یعنی د خلکو دغه نظر چې دوی سمبولیک دي تاسو څه ډول ارزوي؟
دا دوه برخې لري یو د خلکو نظر ده چې هغه عنعنوي نظریات دي چې هغه ورو ورو باید تغییر وکړی سي او دا ونه وایي چې ښځې سمبولیک دي یا ښځې کار نه کولی سي دا یو وخت غواړي ترڅو د دوی مفکورو ته مونږ تغییر ورکړو او پوه شو چې ښځې هم هماغه مخ چې د نارینه په کوپړۍ کې ده د ښځو په کوپړۍ کې ده ولې ښځې یو برتري لري چې ډېر په خپل کار باندې فوکس وي یعنې هغه کار چې ورته وسپارل شي ډېر ښه اجرا کوي او خوشبختانه په ټولې نړۍ کې نه تنها په
افغانستان کې په ټول نړۍ کې خځې خپل وظیفې ته متحد او فساد دې درې پکې ډیر لګ ده. د دې لپاره موږ ډېر امیدوارې چې دغه خویندې چې د والیانو د معاونینو په صفت باندې کوي سوي دي دوی به ډېر خپل وظیفه ښه اجرا کړي. دا یې هغه عمومي اجتماعي برخه ده چې ما درته ویلي، ولې که په حکومتي برخه کې راسو هر څوک چې په یو پوست کې ګمارل کېږي هغه خپل کیوار یا لایحه د وظایفو لري. مطمئنا یو معاون د والي هم خپل وظایف لري او والي صاحب هم لري. د دې لپاره دوی به د خپل د وظایفو په اساس باندې مخکې ځي، انشاءالله چې پیاوړي ښځې دي، ټولې ښه ظرفیتونه لري، خپل وطن پېژني او دوی کولی شي ډېر ښه کار وکړي. خو د ما هیله دا ده چې د موږ ورونه د موږ خلک په مجموع کې د ښځو سره همکاري وکړي، ځکه چې هغه سې چې تاسو پوهېږئ محیط تر اوسه پورې ښځو ته ډېر زیات آماده نه ده چې ډېر زیات فعالیت وکړي. ولې د خلکو صداقت د خلکو همکاري دوی سره ډېر اړینه ده. د هیله لرم چې ورو ورو دا مفکورې د هېڅ نه اسلامي ځای لري ده او نه د علم و دانش له طریقه موږ کولی شو دا خبره وکړو چې ښځه کار نه کولی شي یا ښځه نه کولی شي د پوست کې ښه وځلیږي، در حال چې ښځه ډېرې ښې نتیجې لري په خپل کارو کې او ډېرې صادقې دي. زه له خدایه غواړم چې اول خو زموږ دا خورګانې ټولې له خیره داسې موافقه شي چې زموږ خلک خپله نارې ووهي چې یو والي هم نارینه راولېږي. زه په دې باندې هیڅ وخت نه غواړم چې باسنده اوسېږو چې تنه موږ د والیانو معاون اوسېږو. ښځې باید والیانې هم سي، ښځې هر توانایي لري. ولې دا د کار شروع ده، دا به انشاءالله پیشرفت کوي او خلک به لکه زموږ چې یوه ډېره ښه شاروله په میدان وردګ کې لرو ظریفه خور چې هغه واقعا یوه ښه ځلیدونکې شاروله ده همدا اوس او خلک ډېر زیاتې راځي دي. دا یوه بېلګه ده چې په ډېر ناامنه سیمه کې هغه کار کوي. ولې وګورئ چې څونه موافقه ښځه ده، همداسې نورې ښځې هم کولی شي. موږ همدا اوس وینانه له امنیتي برخه کې موافقه دي، موږ ډېر کارونه کولی شو. ولې د افکارو تغییرېدل یو وخت غواړي. نو وایي چې یو ښه رابادېدل اسانه دي، اما د عاداتو او هغه مفکورو تغییرول ډېر مدت غواړي. موږ ناهیلي نه یو، دا د کار شروع ده. زه هیله لرم په ټولو برخو کې هغه څه چې موږ 50% نفوس یو ښځې 50% خپل سهم هم په ټولو چارو کې ولرو.
بله، د دغه خبرو نه راپورته شوی باورونو په اساس باندې ځینې خزي هم په دې باور دي چې که خزي هر څومره وړتیا او ظرفیت ولري بیا هم نارینه چارواکي چې د هغې نه جګی دندې لري د دوی د کار خنډ ګرځي. که تاسو د خپل دندې راته ووایا، تاسو په مختلفو ځایونو کې کار کړی دی، کله هم کوم چارواکي تاسو د اجراءات په اړه باندې په کاري ساحه کې خنډ ګرځیدلې ده؟
دا مطمئنا د ما ته خو کوم څوک خنډ نه ده ګرځیدلې، اما خنډونه ستاسو په مقابل کې. ولې ښځې وخت چې مخکې وي، اول خو څوک چې یو پوست کې په افغانستان کې کار کوي اول باید خپل مملکت وپېژني، خپل مذهب، خپل کلچر، دا شان ټول باید د پوسی چې موږ څنګه کولای شو په ټولنه کې پرمختګ وکړو. دا نه چې هیڅ سی باندې نه پیږي او مخامخ لاړ شي، دا فکر کوم چې بیا غیر نه کومې نه بل شی لاسته نه راوړي. څنګه باید خلکو سره نشه یو ځای اوسېږو؟ هر کله چې خلکو سره یا هر مرینه چې خلکو سره ډېرې ښې اړیکې ولري ډېر ښه مخکې ځي، ځکه چې خلک د ټولنې جوړونکي دي، بل هیڅوک نه دي. موږ په خلکو باندې حکومت کوو، موږ په خلکو باندې ریاست او وزارت کوو، موږ جلا نه یو له خلکو نه. د هغې لپاره خلکو سره اړیکې ډېرې زیاتې مهمه دي. دا یو ما ته خوشبختانه زه تاسو به فکر کوئ چې هر شی وایي چې مانع نهشته، ولې زه په هماغه بیهیویر مې چې دروده، په هغه عادت مې چې دروده او تعهد و صداقت مې چې خلکو ته خپل ثابت کړی ده، تر اوسه پورې په هیڅ رژیم کې په هیڅ وخت کې ما ته مانع نه ده پیدا کړې چې ته کار مه کوه یا ته دغه حق نه لرې چې دغه پوست ته لاړه شي یا کار وکړي. ولې دا بیخی څرګنده ده چې تر اوسه پورې افغانستان کې د نارینه افکار ډیر حاکم دي نسبت ته خزو پوری او دا یو مدد پوری ته
به دې هغه امره خلاصي دوده
کزی مرکزی یا نارینه مرکزی دا ټول وګړي دي د خدای بندگان دي په مسالی ډول باید مخنیوي.
بله ډیره زیاته مننه اعلی تاسو دواړو اغلونه چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.